سنکه د مابشین 2 بجې سوې د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه پیل سوې چې زه سالې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې د خوست لننننیو بریدونو مو هم خبرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دوه نیمو بجو وروسته پیلېږي چې د سالنډۍ پر مسلې پکې خبرې کیږي. د دې ترڅنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې عراقي چارواکي وایي په بغداد کې د ځینو بمي چاودنو په نتیجه کې 14 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د اسرایل صدر اعظم وایي چې د اوباما له ادارې سره هیڅ ول ستونزه نه لري. خو په پیل کې د افغانستان خبرونه.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خوست ولایت کې لا هم د پولیسو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته روانه ده. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او کوچیانو ترمنځ خوډب کې څو تنه مړه او ټپیان شوي او د نورستان ولایت په برګمټال ولسوالۍ کې ډېر شمېر خلک په نشه یي توکیو روږدي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خوست کې د وسلوالو حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې لا هم روانې دي. د دې وزارت ویان زمری بشری نن خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې ملکی خلکو او پولیسو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده.
یو تن ملکی وګړی چې باغوان و په شهادت رسیدلی دی، دوه تنه د افغانستان ملي پولیس په شهادت رسیدلی دي او څلور تنه پولیس زخمیان دي. یو انتیار کوونکی هم د عملیاتو په پایله کې له منځه تللی دی.
د ښاغلي بشری په خبره د پیښې ځکه ډیر دوام وکړ چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي تر څو د ډیرو تلفاتو مخه ونیسي. د خوست د امنیت عامر محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي نن سهار د ټرافیکو مدیریت ته ننوتل او له هماغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حملې مسؤلیت منلی او وایي چې د دوی یو شمېر وسلوال د خوست د ټرافیکو د مدیریت په ودانۍ کې لا هم مقاومت کوي. امنیتي مسؤلانو ویلي چې سیمه کله بنده شوې او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې وضع کنټرول کړي. په لغمان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار په هغه سیمه کې چې کوچان پکې میشتي د دوی او وسلوالو مخالفانو ترمنځ ډزو کې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د لغمان د والی ویان فیض الله پټان ازادي راډیو ته وویل چې دواړه وژل شوي کوچان دي او په ټپیانو کې درې کوچان، یو پولیس او دوه د ملي اردو عسکر شامل دي. د سرګند کړه چې دا کسان د کوچانو په منځ کې د پټو شوو وسلوالو مخالفانو په ډزو کې وژل شوي او ټپیان دي. خو په ورسي جرګې کې د کوچانو د کمیسیون رئیس حبیب افغان وایي چې پر کوچانو د لغمان د والی په امر د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې شوې. د هم رد کړل چې د کوچانو په منځ کې وسلوال طالبان پټ شوي دي. د کابل تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ څخه د دریم ځل لپاره نن سباندې زرتنه محصلان فارغ شول. په دې اړه جوړ شو مراسمو کې د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک له خصوصي سکتور او مؤسسو څخه غوښتنه وکړه چې په تخنیکی او مسلکی برخو کې دغه فارغان جذب او هغوی ته په ختن خو دندې ورکړي. د کابل په تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ کې د مهال کابو درې نیم زره محصلان په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي. د انسټیټیوټ دوه دورې مخکې هم فارغان ورکړي خو ډېر شمېر کوي چې لا هم دندې نه لري او بیکاره ګرځي. او د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي دا تاییدوي چې د برګمټال ولسوالۍ په حفاسي کلي کې ډېر شمېر خلک په نشه یي توکیو روږدي شوي دي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس قاضي عنایت الله مذهبیار ازادي راډیو ته وویل چې په روږدو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او لامل یې بیکاري، بېوزلي او له زده کړو د خلکو لرېوالی دی. په عین حال کې د برګمټال ولسوالۍ د حفاسي د کلي اوسیدونکو ویلي چې په نشه یي توکیو د خلکو د روږدي کېدو کچه مخ پر زیاتېدو ده او ښایي چې دا نورو کلیو ته هم خپره شي. د نورستان والی جمال الدین بدر هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی هڅه کوي په دې سیمه کې د روغ دو کسانو درملنه وکړي خو ښاغلي بدر امنیتي ستونزې په دې برخه کې لوی خنډ بولي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه اجمل آند وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا رد کړی چې ګوند د ده د حکومت او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی. د نتنیاهو له خولې ویل شوي چې د اوباما له ادارې سره د ده د حکومت د اختلافاتو په اړه راپورونو کې مبالغه شوې. نتنیاهو زیاته کړې هغه د نظر اختلافات چې د ده د حکومت او اوباما د ادارې ترمنځ موجود دي هغه دوستانه اختلافات دي. نتنیاهو وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ یې په سپینه ماڼۍ کې له باراک اوباما سره ولیدل، د اوباما هغه غوښتنه یې رد کړه چې له اسرائیلي غوښتي وه د 1980 عیسوي کال له جګړې د مخه سرحدونو په بنسټ دې له فلسطینیانو سره د سولې راتلونکي خبرې پر مخ یوسي. اسرائیل په دغه جګړه کې لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د غزې ترانګه لاندې کړي وو. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې څو پرله پسې بمي بریدونو نن لږ تر لږه 14 کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. یو ځانوژونکي بریدګر د پایتخت بغداد په شمال کې په 40 کیلومترۍ کې لږ تر لږه 2 کسان وژل چې ډېر یې پولیس و. په عین حال کې د بغداد په ختیځ او لویدیځو څنډو کې د سړک د غاړې څو 14 شپږ تنه نور وژلي. د دې بریدونو مسؤلیت تر دې مهاله چا پر غاړه نه دی اخیستی. د 14 یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې پرون په کرکوک کې خونړی برید وشو او 20 کسان یې ووژل. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن پر ولسمشر علي عبدالله صالح غږ کړی چې خپله ژمنه دې عملي کړي او له 2 کلنې واکمنۍ وروسته دې نن واک خوشې کړي. په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د امریکا متحده ایالات په یمن کې د واک پر سوله ییز انتقال ټینګار ته دوام ورکوي څو د دې په وینا خلک وتوانېږي د یو باثباته ډیموکرات او بسیا یمن په جوړولو کې کار وکړي. تر دې مخکې د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د خلیج د عربي هیوادونو هغه وړاندیز غندلی و چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او له ده څخه د استعفا غوښتنه پکې شوي. نوموړي وویل که چیرې له واک څخه لرې شي ښایي القاعده ته دروازې پرانیستل شي. صالح پرون په خپله تلویزیونی وینا کې د یمن په گاوند کې د خلیج پر عربي هیوادونو سربیره د ده په وینا پر نړیوالو زبرځواکونو له انتقاد سره سره د دوی په دې هیواد کې د مظاهرچیانو په مالي ملاتړ هم تورن کړل چې ګواګې دغه مظاهرچیان پر مشروع حکومت د کودتا هڅه کوي. د هغې یوه څرګنده اشاره دا وه چې ښایي نوموړی له واکه د لرې کېدو معامله لاسلیک کړي. صالح وویل موږ د وینې بهیدنې د درولو لپاره د تازه اقدام منلو ته تیار یو. په ګرجستان کې نن د حکومت ضد مظاهرچیانو پر یو موټر له تاوتریخوالي ډک برید وکړ او په خپله ولکه کې یې راوست چې په پایله کې پولیسو هم مداخله وکړه. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې رامنځته کېږي چې پرون په زرګونو حکومت ضد مظاهرچیان په دې هیواد کې لارو کوڅو ته راووتل او د ولسمشر میخایل ساکاشویلي د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا مظاهرې د 2009 عیسوي کال راوروسته د حکومت ضد له لویو مظاهرو ګڼل کېږي. همدارنګه د یکشنبې په ورځ د تور سمندرګي پر غاړه د باتومي په تفریحي ښار کې هم په سلګونو خلکو د حکومت ضد مظاهرې وکړې. د سیاسي مخالفو ډلو مشران وایي چې حکومت د تیرو څو ورځو په ناکراریو کې په سلګونو سیاسي فعالان نیولي دي. په هسپانیا کې په زرګونو کسان د دې هیواد په لویو ښارونو کې د اعتراض په توګه هغه وخت راټول شول چې حکومت د سیمه ییزو انتخاباتو په درشل کې سیاسي مظاهرې منع اعلان کړي. مظاهرچیان د حکومت پر اقتصادي پالیسیو او د بیکارۍ په لوړې اندازې اعتراض لري. شپږ ورځې مخکې په مادرید کې چې 45% ځوانان یې وزګار دي مظاهره پیل شوې ده. دا تر دې مهاله د نړۍ خبرونه.
په افغانستان کې د ماپښین 2:00 او 8:00 سوې نن یکشنبه ده د غبرګولی یا جوزا اوله چې د میل له 22 سره برابر ده. په خبرونه کې د خوست د نننۍ بریدونو له وروستیو جزئیاتو خبرېږي.
تروسه پورې هم دا د ورځ تر نیمې پورې ورسره تروسه هم د هماغه تعمیر کې دي او څومره ځواکونه چې په خوست کې که پولیس دی ملي اردو د ائتلاف ځواکونه دي سرحدي پولیس دی دوی ټول راغل دي سهای معاصره کړی دی.
په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په اړه هم یو بشپړ رپورټ لرو. مدني ټولنې وایي چې دولت دې په تصمیم نیونه کې د دوی نظر هم واوري. د سیمې وضعیت هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې تر 2.5 وروسته پیلېږي د سلنډۍ پر ستونزې پکې متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې او په مخکنیو خبرونو کې واوریدل چې په خوست کې ځینو وسلوالو د ترافیکو پر مدیریت د لایز برید کړی او لا هم وسلوال مقاومت کوي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او وایي چې هدف یې د چټک غبرګون قیته وه. برید کوونکو د سرحدي پولیسو دریشې پتن کړې وې. امیر بهیر له خوست نور حال راکوي.
د یک شنبه په سهار د خوست ښار په لویدیځه برخه د ترافیکو په څوپړیزه ودانۍ کې د پولیسو او انتحاریانو ترمنځ دا نښته وروسته له هغه رامنځته شوه چې څو تنه ځانمرګي برید کوونکي چې د سرحدي پولیسو دریشۍ په تن وې د ترافیکو ودانۍ ته دننه شول. یو امنیتي مسؤول چې د نوم د اخیستلو ډډه وکړه د پیښې په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکو ودانۍ ته تر داخلېدو د مخه درې تنه ساتونکي په ډزو ووژل او وروسته دوهم پور ته پورته شول او درې تنه نور ساتونکي ټپیان کړل. دا زیاته کړه ځانمرګو برید کوونکو چې څلور تنه وو د ودانۍ له دوهم پوړ څخه د پولیسو د چټک برګون پر قطعه باندې چې د ترافیکو ودانۍ په شمالي برخه کې موقعیت لري ډزې پیل کړې چې له امله یو ملکي وګړی سخت ټپي شو. د ده په خبره څو تنه ټپیان چې روغتیایي حالت یې نازک وو د درملنې لپاره د ائتلافي ځواکونو روغتون ته وړل شوي.
انا چې پوسټ مې لته وخت ته څلور نه پرې یو میټر وسره او راکټ وسره او ځډکای وسره او ټپيون وی درې شهید شوی څلور سره پوښتنه وړي دي څلور دلته دي وته زخمي پوسټ ترافیک دي.
امنیتي مسؤلین وایي چې څو تنه برید کوونکي د پولیسو په متقابل ډزو کې وژل شوی دي. خوشا او خو نه بجې د ترکو دی ودانۍ دیننه او بهر څو پر لپسې چودنې وشوي چې لاملای د ترافیکو ودانۍ اور واخیست. خو دا چې سیمه د افغان ائتلاف ځکون لخوا کلا بند شوی او خبريالان ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې د ترافیکو ودانۍ ته نږدې ورشي. له همدې کبله تر اوسه د امنیتي مسؤولو لخوا د چودنو په پایله کې دا وخت تلفاتو په اړه خبر اعلان ته معلومات نه دي ورکړ شوي. د بل خوا وطن عیني شي چې د پیښې جریان له نږدې لیدلې خپل دسترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
زمانم رحمت سهار وختي دا برید شروع شوی دی. څلور نفر چې داخل شوي دي او تر اوسه پورې هم دا د ورځ تر نیمه پورې ورسره تر اوسه هم د اماغه تعمیر کې دي او څومره ځواکونه چې په خوست کې که پولیس دی ملي اردو د ائتلاف ځواکونه دي سرحدي پولیس دي دوی ټول راغل دي سهای ماسره کړی د خطرو سپورې څوک دیننه ننوتې نشي تعمیر ته ننوتې ځکه د دوی لخوا ور باندې انداخ کیږي فایر کیږي او دوی وشتلې کیږي زخمیان کیږي نو دوی ځلنه شي خکولای. خوست یو لری سرحدي ولایت دی پکې د نامنه دا ډول پیښې ډېرې کمی تر سره کیږي خو ډېر وخت کیږي خوست کې دا ډول بریدونه نه وشوي او دا ډېرې موده وروسته دا ډول برید تر سره کیږي.
دا بل خو د پیښې ډېرې قربانیان د محل د خوست په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د روغتون رئیس ډاکټر فضل محمد منګل وویل تر اوسه د پیښې له ځایه ملکی روغتون ته درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي.
ټول کسه زخمیان وروړي دي او درې جسدونه دا ټول پولیس کوم چې زخمیان یو ازیات ډیر خدای.
طالبانو د حمله مسؤلیت منلی. طالب ویان زبی غلام مجاهد رسنۍ ته ویلي چې د برید هدف د چټک خبرګون په کې تک چې د ترافیکو ودانۍ ته مخامخ پرته ده د پولیسو روزنیز مرکز وو. دا ایدیا کړی چې د ترافیکو د ودانۍ دیننه او بهر د دریو پر لپسې چاودنو له امله د افغان ائتلاف ځواکونو څخه د پاسه 50 تنه سرتیري مړه ټپیان شوي دي. خو د افغان ائتلاف ځواکونو مسؤلین د طالبانو د ویان دا ایدیا بے بنسټه بولي.
دا بل خو که چې په ښار کې د نورو ورځو په څیر وضعیت عادي بڼه لري خو نننۍ پیښې د ځینو ښاریانو سره یو لړ امنیتي اندېښنې راپیدا کړې دي. دوی له محلي چارواکو او امنیتي مسؤلینو څخه د امنیت د لا ټینګښت او په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د جدي امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي.
ومردل چې په خوست کې یو شمېر وسلوالو د ترافیکو پر مدیریت ډلې برید کړی او لا هم مقاومت روان دی. البته دغه پیښه به تعقیبوو. په نور خپرونې کې پوره جزئیات تاسو اوریدلی سئ. په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې او ځنوژونکو حملو کې زیاتره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوازې په تیرو دوو درو ورځو کې لسګونه ملکیان په هغو ځنوژونکو او نورو حملو کې ووژل سول چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی دی. ولی وسلول طالبان هغه اهداف په نښه کوي چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې خطر پکې زیات وي. خلک چارواکي او د چارو کارپوهان د دغو بریدونو په باب څه وایي؟ په دې اړه نوریاس نوري یو مطلب برابر کړی چې په سټوډیو کې دی او وړاندې کوي.
بلې تاسو نه مننه. په خوست کې نن بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو د خوست د ترافیکو پر مدیریت د نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دې حمله کې د 500 په شاوخوا کې کورني او بهرني سرتیري وژلي دي. خو له خوست څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې چارواکو د درې پولیسو د وژل کېدو او د یو شمېر ملکیانو په شمول د ځینو نورو د ټپي کېدو ویلي دي. تر دې حملې یوه ورځ مخکې پرون د کابل د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون کې ځانمرګي برید وشو چې زیاتره مرګ ژوبله د زیتب ماسلانو او استادانو ته اړولې ده. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ تنه محصلان ووژل شول او درویشت نور ژوبل شول. طالبانو د دې ځانوژونکې حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی. ملګرو ملتونو دغه برید غندلی او ویلي دي چې پر روغتیایي محصاتو چې پکې د ملکي وګړو درملنه کیږي او ملکیان پکې کار کوي دا ډول بریدونه یو غیر مشروع عمل دی. دا ډول حملو کې لوی خو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې، خو له بلې خوا دوی پر امنیتي ځواکونو هم په قهر او غوسه دي چې ولې نشي کولی د دا ډول حملو مخه ونیسي.
مخکې له حادثې نه ولې دوی خبر نه وي؟ یو وارې داخلي کې بیا دوی خپل ځان وساتي، موږ به ونه ساتي، موږ ته نه راځي، هغه کسان دوی ته راځي.
یادم چی رفت چیز کنه، ما یک ذره نان میبریم چه لقه ما را تلاشی میکنه، این تاریکت واسکت ماسکت میره در داخل مفجر میشه، یا خودشان نیست. کی هست؟ ماستیم، غریب مردم است، یکی از مردم است، خودشان است.
موږ دغه ستون زده چلته، موږ مریض په کمک پروت ده او دوی موږ نه پریږدي.
د پوځي چارو کارپوهان دغه ډول حملې د وسلوالو مخالفانو د جنګي ستراتیژۍ یوه برخه بولي. امرالله امان پر افغان امنیتي ځواکونو هم انتقاد کوي چې د دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
د افغانستان بې کفایته سکتورونه دغونه نشي کولی چې حتی د شفاخانې او د وزارت امنیت ونیسي. دا هغه پلان سوي او په ستراتیژي کې شامل د تخریبکارانو عملونه دي چې دوی باید انجام ته ورسي. اما په مقابل کې د افغانستان د حکومت د بې تفاوتۍ له لاسه دغه ضربه د افغانستان خلک ویني.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری نن په یوه خبری کنفرانس کې پرته له دې چې د دا ډول حملو په مخنیوي کې د امنیتي ځواکونو ناکامۍ ته اشاره وکړي، د وسلوالو مخالفانو د حملو د زیاتوالي درې عواملو ته ګوته ونیوه او وی ویل:
نخست گرم شدن هوا و رسیدن تابستان، ثانیاً اعلان عملیات
های دی وای لومړی د هوا گرمیدل او د وړی راتګ، دوهم د وسلوالو مخالفانو لخوا د حملو د زیاتوالي اعلان، او دریم علت هم رواني او تبلیغاتي کمپاین دی. تیره چهارشنبه د پکتیا ولایت هم د وسلوالو مخالفانو د مخ په زیاتیدونکو بریدونو شاهد و. د دې ولایت په وزیر زدران ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سړک جوړولو پر یو شرکت په برید کې درې شپږ دېرش کارګر او د هغوی ساتونکي ووژل او څلېرش نور یې ژوبل کړل. د پکتیا ولایت مقامات وایي چې د ګلکسی سکای افغاني شرکت دیارلس نور کارګر لا درکه دي. د سړک جوړونې دې شرکت د ولایت مرکز ګردیز ته د متبادل سړک پر جوړولو کار کاوه. د وژل شویو کارګرو د کورنیو غړو او خپلو خپلوانو د خپلو عزیزانو په جسدونو اوښ کې توی کړي، او پر وسلوالو طالبانو له دې کبله په قهر او غوسه و چې دغو خوارانو خو د سړک جوړولو هغه سړک جوړو چې خلک ترې ګټه پورته کړي.
خپل سراکې جوړوه که نه، خپل د وطن خدمات یې کوي، هغه د خپل کې مړه دي، دوه درې کسان خپل د بریارونه دي، سره زمن دغاب کې مړه شو. هېڅ شی نه لري غربون چې چا سره وسله واغانې ډاز نه دی کړی. دغسې موږ واسې نشته که د امریکا غونته تویورې وای بله وای، خو چې چېرته یې ورته مدر ده که امریکا یې دی هغه نه وژني چې وایي.
شپږ تنقید ځوانان ورته وایي چې هغه ټوله موږ درې د وي کورنۍ والا دي، درې د بلې کورنۍ والا دي. بدبختانه چې د وطن د افغانانو د اسلام دښمنانو دوی ټوټه ټوټه کړه. دغه دي تاسو ګوره چې وړه ماشومان دي، تنکي ماشومان دي، نه امریکایان دي، نه کفار دي، نه بل څوک نه بل.
دوی دغه راز پر افغان او بهرنیو ځواکونو هم انتقادونه وکړل چې که د دغو کارګرو مرستو ته یې وردانګلی وی نو دغومره کسان به نه وی وژل شوي. د پیښې یوه عیني شاهد عبدالرؤوف ازادۍ راډیو ته وویل: کله چې پر دوی برید وشو په مخابره کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د مرستې لپاره ډېرې نارې وکړې، خو چا غوږ پرې ونه ګراوه.
د خپل کسان د انجینرانو د نور اسکوټ والا خو پیرا باندې وتلی وو. یو نیمه بجې تقریبا څه کم دوه بجې وې چې موږ باندې برید خښ شي. تقریبا نیم ساعت به موږ خپلو کې سرویس ته وې، خو دوی زورول ور نفر ډېر زیات و، تقریبا درو سو نه تعداد زیات و. موږ نشو کولی چې نور مقاومت ورسره وکړو. ملاتړ ته هیڅوک هم نه دی راغلی. تر ورځې دوه بجې پورې موږ ته هیڅوک ملاتړ ته نه دی راغلی. او مخابره هم ورته کړې، ګردیز دفتر نه ورته ویلي دي، خو څوک نه دی راغلی، نه اسکوټ راغلی او نه امریکایان ملي اردو.
په همدې ورځ په جلال آباد ښار کې هم په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه دیارلس تنه ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ژوبل شول. په دې حمله کې هم ډېر مرګ ژوبله عام ولس ته اوښتې وه. طالبانو هم د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. تر دې مخکې هم د سړک د غاړې بم چاودنو او نورو حملو او ځان وژونکو بریدونو کې زیاتره قربانیان ملکي وګړي وو. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په هغو اهدافو چې پکې ملکي خلکو ته د زیان اوښتو خطر زیاتې حملو ته زور ورکړی. آیا دا د دوی د کمزوري نښې دي؟ آیا طالبان د عادي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي؟ طالبانو د بدر په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په اړه په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې په دغو عملیاتو کې به تر ډېره بریده پر هغو اهدافو له بریدونو ډډه وکړي چې ملکیانو ته د زیان اوښتو خطر وي. خو له وروستیو بریدونو داسې ښکاري چې طالبان د عامو خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د هرات په اوبه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر یوه امنیتي پوسته برید کړی، درې پولیس یې وژلي او څلور ټپیان کړي دي. شرف الدین ستانکزی رپورټ راکوي.
د هرات ولایت او به ولسوالۍ کې تیر شپه وسله والو طالبانو برید کړی د دیوی امنیتي پوستې درې تنه وژلي دي او څلور تنه نور ټپیان کړي دي. دا خبرې د اوبید امنیت چارو قومندان سمنور شیراغه ازادي راډیو ته په ټلیفون سره وکړي. وی ویل چې په سیمه کې د پولیسو پلټنې پیل شوې. د هرات د اوبې ولسوالۍ د امنیت چارو قومندان زیاته کړه چې ښایي په دغه جګړه کې وسله والو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي، مګر دا یې دقیق حال نه لري. اوبید هرات ولایت ختیځ ولا امن ولسوالۍ څخه وچې تیر مهال ورته پیښې کمې پکې منځته راغلي دي، ځکه نو په دغه ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو تازه برید خلکو ته اندېښنې پیدا کړي چې په دغه سیمه کې هم د طالبانو غلچکی حضور محسوس شو.
د کابل پر پرونیو بریدونو او د افغانستان پر امنیتي وضعیت د کابل چاپ ورځپاڼو هم تفسیر خبرې کړې دي. حمید مومن ځینې ورځپاڼې لوستې.
کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډېره هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون کې له پرونۍ حملې وروسته راپورته شوې ده. اراده خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپل بحث کې لیکلي چې د حملې یو ځلې بیا خلکو ته د ویرې او وحشت پیغام ورکړ او د امنیتي وضع په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. خو ورځپاڼه کاږي هغه څه چې د حملې یو ځلې بیا نندارې ته وړاندې کړل هغه د امنیت په ټینګښت کې د دولت پاتې راتلل دي. ورځپاڼه لیکي چې د امنیتي ځواکونو اهلیت په یو داسې وخت کې تر پوښتنې لاندې راځي چې ټاکل شوې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د ورځپاڼې په وینا خلک اوس دې ټکي ته متوجه دي چې دغه ځواکونه چې نشي کولی په پلازمینه کابل کې د ځان امنیت وساتي نو په قندهار او هلمند کې به څه ډول خلکو ته امنیت برابر کړي. ورځپاڼې په خپل روسي تحلیل کې دولت ته سپارښتنه کړې چې امنیتي چارې شفاف کړي او داسې لارې د خپلې کړي چې د افغاني ټولنې د وسنیو اړتیاو ځواب ویلی شي. هیواد دولت ورځپاڼې د روان امنیتي وضعیت په اړه په خپل بحث کې لیکلي چې وسلوال مخالفین او ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د تاوتریخوالي له لارې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر زیانمن کړي، خو ورځپاڼې افغان دولت ولس او نړیواله ټولنه هڅولی چې د دې بهیر د ګډوډولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي او افغان ځواکونه د لا پیاوړي کړي. ورځپاڼې په ورته وخت کې له رسنیو غوښتنه دي چې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر لپاره د ذهنیت په جوړولو کې همکاري وکړي او په دې برخه کې د پراخې خپرونې وکړي. ملي ارمان عدالت ورځپاڼې بیا په پوځي روغتون د وسلوالو مخالفینو پرونی حملې ته په اشاره د هیواد د روان امنیتي وضع په اړه د ولسي جرګې غبرګون راغستی. ورځپاڼې لیکي چې د جرګې غړي د امنیتي وضع په اړه اندېښمن دي او غواړي چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران خپلې غونډې ته وروبولي او د روان وضع لاملونه ترې وپوښتي، خو خدمتګار عدالت ورځپاڼې به د ولسي جرګې دا ډول اقدامات چندانې مؤثر ځکه نه دي بللي چې پکې په هیواد کې د ناامنیو اصلي لاملونو ته کتنه نه کیږي. د ورځپاڼې په دې باور ده چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې یوازې له امنیتي ادارو سره تړلې نه دي، بلکې د ورځپاڼې په وینا دا ځینې نور لاملونه هم لري. د ورځپاڼې په وینا کچېرې ولسي جرګه پر اختیار هم غواړي چې د امنیتي ستونزو ریښې معلومې کړي نو پکار ده چې د روانې وضع بېلابېل اړخونه وڅېړي. خدمتګار لیکي چې دلته په وسني نظام د خلکو بې باوري او د چارواکو بې کفایتي د شتو ستونزو اصلي علت ده. کنه نو د ورځپاڼې په وینا افغانان له ترهګرو نفرت لري او دوی ته به په خپله خاوره کې د څو سوه کیلومتره واټن وهلو زمینه نه برابروله.
په افغانستان کې د شپېتو مدني ټولنو استازي وایي غواړي وروسته تر دې په هیواد کې د مهمو مسایلو په برخه کې د پریکړو حق ورکړل سي. نور حال د زکی غیاسی پر رپورټ کې.
په افغانستان کې مدني ټولنې وایي چې په تیرو څو کلونو کې د مهمو مسالو په اړه د افغان حکومت لخوا مدني ټولنو ته سمبولیک رول ورکړل شوی دی. د هیواد د شپېتو فعال مدني ټولنو استازو چې د شنبې په ورځ د خپلو هڅو د همغږي کولو اعلان وکړ وویل چې دوی هڅه کوي وروسته له دې د هیواد په مهمو مسالو کې د پریکړې حق ولري. د مدني ټولنې غړی او د کلید ګروپ رئیس نجیب ایوبی په دې مراسمو کې وویل چې د مدني ټولنو د فعالیتونو په همغږي کولو سره به دا ټولنې ملي مسئلو په برخه کې د خلکو غوښتنې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته انتقال کړي.
نادهای جامعه مدنی وقتی با هم اما هنگ عمل میکنن
کله چې د مدني ټولنو بنسټونه په همغږي سره عمل کوي غواړي افغان دولت ته یو پیغام ورکړي. هغه دا چې موږ له افغان دولت څخه غواړو چې زموږ غوښتنې دي هم به بي ځوانه چوي. د ملي مسئلو په برخه کې د مدني ټولنو له یو او یا له دوو بنسټونو څخه د سمبولیک ډول کار نه اخلي. مخکې له دې هم داسې شوي چې د مهمو مسئلو په سر د مدني ټولنې یو یا دوه بنسټونه ان کله یو کس دعوت شوی او له هغې څخه یې د مدني ټولنې د استازي په توګه کار اخیستی دی. وروسته له دې افغان دولت باید زموږ غږ واوري او په پریکړو کې د مدني ټولنې شریکي کړي.
دولت افغانستان از دې بعد صدای ما را باید بشنوه، تصمیم‌گیری های جامعه مدنی را دخیل بسازد.
د افغانستان د مدني ټولنې غړي داسې مهال د خپل فعالیتونو د همغږي کولو خبره کوي چې ټاکل شوی د روانې می میاشتې په درویشتمه نیټه د دې ټولنو یو درویشت کسیز پلاوی ایټالیا ته سفر وکړي. د مدني ټولنو د دفتر مسؤل حمید الله زازی وویل چې دغه پلاوی به د 15 ورځو لپاره روم ته سفر وکړي او د هغه هیواد د مدني ټولنو د پارلمان لغړو او ځینو نورو چارواکو سره به خبرې وکړي. ښاغلی زازی وایي د دې سفر هدف د روم د مدني ټولنو سره د افغانستان د مدني ټولنو د اړیکو ټینګښت او د نظرونو تبادله ده.
درویشت کسان دي چې د درویشت مختلفو مدني ټولنو استازي دي چې د افغانستان د ولایتونو د کابل مرکز نه کې ګډون لري. دوی به 15 ورځې کانفرنس په دوه پړاو کې برلواز په هغه تعین شوی او ټاکل شوی مسایل باندې بغږیږي. هڅه به وشي چې د اروپایي ټولنې استازو سره، د اروپایي ټولنې د پارلمان غړو سره، د ایتالیا جمهور رئیس سره به هم خبرې اترې وسی او دوی سره به د افغانستان وضعیت حالت شریک شي.
د مدني ټولنې استازي داسې مهال د هیواد څخه د باندې له مدني ټولنو سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا په لټه کې دي چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې یو بلغړی میر احمد جوینده په نړیواله ټولنه هم انتقاد وکړ. نوموړي نړیواله ټولنه پړاو ګڼله چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان مدني ټولنو ته د یوې دیموکراتیکې پروسې نه بلکې د یوې پروژې په توګه کتلی دي. د ښاغلي جوینده په وینا د انتقالي عدالت، د سولې د عالي شورا او د بودیجې د مصرف په برخه کې مدني ټولنې نه دي پوښتل شوي. دا وویل چې د افغانستان مدني ټولنې په دې ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې او امریکا ته د پوځي اډو د ورکولو په پروسه کې باید شفافیت موجود وي او د دې ټولنو د استازو په موجودیت کې د پریکړې وشي.
ستاسو له پیغامونو نه
مومین کوچای میدان وردګ ولایت د میران اولسوالۍ له ترماماچ خبره کوم. د کوچانو روز کار کړی موږ سره زمانہ کړی و چې کله زو تاسو د درجات آزاد کما غا درجات مغا حالات کې تو تزارو څنګه ګورو نیو سره د کوچانو وکیلانو ویل چې موږ هم تاسو ته وطن آزاد وو غا زارو بیا څنګه نیولې کوچانو روان دي. ده مله وزرت زره بیا غا چې لکه پروزګنی خراب و چې ولې شا غور ته و نه کړ.
روسا تر دې چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکایي کمانډو د عملیاتو له وجې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکو ته سخت زیان واوښت، پاکستان اوس د یو بدیل په توګه له چین سره د خپلو اړیکو د پیاوړي کولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې امریکا تر دې مهاله د پاکستان تر ټولو ستر مالي مرستندوی هیواد ګڼل کیږي. پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې چین له وخته مخکې پاکستان ته د 500 جنگي جټ الوتکو د سپارلو له معاملې سره موافقه کړې ده. د اړه د رویټرز خبری آژانس او وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د راپورونو په استناد احمد تکل نور معلومات اوروي.
د پاکستان دفاع وزیر احمد مختار وایي چې هیواد به له چین څخه 500 جنگي جټ الوتکې چې د هرې یوې باید د 20 او 25 میلیونه ډالرو ترمنځ ده پر راتلونکو شپږو میاشتو کې ترلاسه کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه د پاکستان د هوایي ځواک د یو ویان له قوله چې چین ته په سفر کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملګری ولیکي چې وایي پاکستان ته د چین لخوا جی اف ولس جټ جنگي الوتکې چې دواړه هیوادونه یې په ګډه جوړوي د همدې الوتکو پر هغې بلې بڼې سربیره ورکول کیږي چې دا وخت په پاکستان کې مونتاژ کیږي. جی اف ولس هغه الوتکې دي چې یو انجن لري خو څو محاربوي دندې سرته رسولی شي او کولی شي پر لویدیځو کمپنیو د پاکستان اتکا راکمه کړي. پاکستان چین ته د 150 دې ډول الوتکو فرمایش ورکړی او تمه ده چې ښایي خپل فرمایش 250 ته لوړ کړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی چین ته د خپل څلور ورځنی سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خړپړ شوې دي. ګیلانی چین د خپل هیواد تر ټولو نږدې ملګری او پاکستان ته د وسلو تر ټولو لوی صادرونکی وباله. حقیقت دا دی چې د روانې مې میاشتې په دوهمه نیټه په ابټآباد کې د بن لادن وژل کېدو او دې پوښتنې چې څنګه دی یوې پوځي اډې ته نږدې د څو کلونو لپاره اوسېده په واشنگټن کې ډېر خلک پارولي دي او دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې پاکستان ته د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستو په اړه باید له سره غور وشي. امریکایي چارواکي د پاکستان له دې هڅو حیران شوي دي چې غواړي له چین سره خپل اړیکې ډېر پیاوړي وښيي. د سې شنبه په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جمهوري غوښتونکي سناتور جیم ریش د ګیلانی پر دې وینا خواشینی وښوده چې د امریکا له میلیاردونو ډالرو سره سره چین د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری وباله. نوموړي وویل دا خبره منطقي نه ده او زیاته کړه چې دای او د امریکا خلک له دې ستړي شوي دي چې داسې هیواد ته یې بې حسابه ډالر روان کړي چې امریکا یې هیڅ خوښیږي نه. تیره اونۍ د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم جمهوري غوښتونکي مایکل مکاول په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي پاکستان به د امریکا د مرستو په پیسو له چین څخه جی اف ولس الوتکې پیری.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 13 دقیقې سوې. اجمل ان په سټوډیو کې دی لاندو خبرونه سره.
د خوست ملي امنیت رئیس وایي چې د خوست ښار په نننۍ پیښه کې یو ملکي وګړی یو د ملي اردو سرتیری درې پولیس او درې حمله کوونکي وژل شوي او یو حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي. په لغمان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د کوچیانو په یو میش سیمه کې دوی او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې دوه کوچیان وژل شوي او شپږ تنه ټپیان. د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د برګمټال ولسوالۍ په هوفسي کلي کې د ماشومان او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان په نشه یي موادو اموخته شوي. د کابل له تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ څخه د درېمې دورې لپاره نن 1009 تنه محصلان فارغ شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا رد کړی چې ګوندې د د حکومت او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ کړکې رامنځته شوې. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې څو پر لپسې بمی بریدونو نن لږ تر لږه 14 کسان وژلي او په لسکونو نورې ټپیان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن پر ولسمشر علي عبدالله صالح غږ کړی چې خپل ژمنه د عملي کړي او له 2 کلنې واکمنۍ وروسته د نن واک خوشي کړي. په ګرجستان کې نن د حکومت ضد مظاهره چیانو پر یو موټر له تاوتریخوالي ډک برید کړی او په خپله ولکه کې راوستی چې په پایله کې پولیسو هم مداخله کړې. او په اسپانیا کې په زرګونو کسان د دې هیواد په لویو ښارونو کې د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راوتلي.
پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د سالنډۍ پر مسلې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او د ازادۍ رادیو د دیونی روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام چې د سلندۍ ناروغۍ ته ځانګړی شوی له متخصص ډاکټر متین صافی سره چې له جرمني څخه را سره په ټلیفون کې د پروگرام ته حاضر شوی یم او ستاسو پوښتنو ته به ځواب ویل شي، لکه څنګه چې په تیرو پروگرامونو کې مو هم در سره ژمنه کړې وه. د پسرلی پر اتلو سره ډیر زیات اوریدونکي پوښتنې کوي د سالنډۍ د ناروغۍ په اړه باندې او د غستون زلري. نو تاسو کولی شئ که څوک غواړي پوښتنه وکړي مستقیما له ډاکټر صاحب سره خبرې وکړي، نو کولی شئ ټلیفون وکړي. د ازادۍ رادیو د ټلیفون نمبر په یاد لرئ، که غواړي کابل ته ټلیفون وکړي نو دوه د ټلیفون نمبر دي، کولی شئ مستقیما زنګ ووهئ 0500 822 0500 او یا بل نمبر ده 0999 203 5400 او یا هم کولی شي اروپا ته ټلیفون وکړي ازادي رادیو استډیو ته او له ډاکټر سیب متین صافی څخه پوښتنه وکړي 0000 224 1401 یعنی فقط په لږ اخیری تفاوت د نمرې سره، یعنی 0000 224 2401 یا هم 2401 یا هم 3001 او یا هم 3001 باندې ټلیفون وکړي او له ډاکټر صاحب صافینه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب متین صافی ډیر خراغلی
یا دنیا مننه.
فردی خور هم خپل سلامونه تاسو ته تاسو همکارانو ته او ټول وطنوالو ته وړاندې کوم.
خا غواړم په دغه باره کې تاسو نه پوښتنه وکړم. مثلا خبره دا ده چې زه د خپل تجربه تاسو ته وایم، تقریبا هر کال چې د پسرلی ورځې رانږدې شي ډیر زیات اوریدونکي یا ایمیلونه کوي یا هم ټلیفونونه کوي او همدا پوښتنه کوي چې ما ته سالنډی ده. زه غواړم دا تاسو نه پوښتنه وکړم اول کې چې خپل دا د پسرلی سره کوم ارتباط لري، دغه سالنډی دغه موسم سره د دې کوم اړیکه شته، څه چل دی، ولې دغه وخت کې ډیر خلک شکایت لري د سالنډی نه؟
ډیره ښه پوښتنه ده، واقعاً حق لري ټول تاسو چې پوښتنه کوي. واقعاً ارتباط لري د موسم سره، د پسرلی او د منی موسم کې معمولا زیاتېږي. چونه مخکې پروګرامو کې هم موږ د پسرلی کې کتا سو په یادو سي، موږ د حساسیتو په مقابل کې وغږېدو، کله چې ګلانو هغو په مقابل کې چې خلک حساسیت لري دغه وخت، چون د حساسیت وخت ډېر زیات دی، دا هغه مواد چې د وجود کې حساسیت باعث کېږي. خپله سالنډۍ اصلا په عمده ډول باندې زیات برخې، یوه برخه ډېره کمه برخه ده چې هغه دوامداره مریضګانې دي، هغه زیاتره د نسبتا په غټانو کې پیدا کېږي، د ماشومانو خصوصا اکثریت الرژیک آسما ورته وایو چې د حساسیت نه پیدا کېږي. د حساسیت هغه مواد چې په تنفسي طرق باندې تاثیر کوي، د هغو نه معمولا لږ څه چې دوامداره شي، دا خپله د الرژیک آسما علائم دي. علائم چې موږ په حساسیتو کې وویل چې پرنجی کوي، سای بندیږي، ټوخی ورسره پیدا کېږي، دغه خپله معمولا الرژیک آسما ده.
نو د پروګرام پترس کې بنن بیا په دې باندې خبرې وکړي چې خپل دغه سالنډي اصلا چې شه ده په ماشومانو کې څه ډول ده. د ماشومانو ځینې متخصصینو په تیرو پروګرامونو کې حتی مونږ ته دا ویلې چې ځینې شکلونه دي د دغه سالنډي یا برانکیل اسما چې ورته وي، چې دا د وخت تیریدو سره چې ماشوم لویږي دا بیخي بیا د منځ ځي. په دې به خبرې وکړي. خو اوس دوه اوریدونکي په ټلیفون کې لرو، د دې خبرې به واورو او ورو به همدغه خبرو باندې په دغه یو ساعت کې خبرې کوو. بلې، مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبري وکي، لطفا په لاندو باندې خپل پوښتنه مطرح کړئ. وعليكم السلام.
ډاکټر صاحب، ما دا پوښتنه د ډاکټر صاحب جما خو یو وخت دار ستونه یار وخت تک سوري دی، چې ډیر زیات سوري، یخ یو بو چې بیا کنه سم خړای په مون او بچ بازار تلا سم دا دوک مو د موټر رم دیو لګیږي، دا خپل لاسونه مې د درد کوي، ته به چې ته به مې بي سي اندازې نه ډیر زیات تقریبا ماکسینو نه مې مکلو په دغه کې اسلام آباد یو نیم کال یو سره مې نشو نور دی لزم لزم دا دواګانې دغه مې مکلې دې کې اپاقا ناراضي ډیر زیات تقریبا مو سره.
ها ډاکټر صاحب، پښتنه خو ته نه لری،
ته به مو سره یې کني؟
نه نه ډاکټر صاحب، ته به مې نه یو د کله یخ یو بوم بي سي نه سم کله یو بل بازار ته چلاش دا دود رم دیو لګي، بس هغه سره وګړي په مې ورکم درد ور نه بي سي فازاب تقریبا مو نه
درسته.
خب ما یادداشت که ستاسو پختنه کورم ودان، یو بل اوریدون که هم لرو ده تباور ورکو، بیا بده دی پختنه تزواب و یو روسته به نور چلیفونو نرواخلو. بله، مهربانی وکی، خبری وکی لطفا. آها، خبری وکی ازادی ره. دستا واسم ناوریدل کیگی کلک زرا زی بدل که یا او دا رادیو م چې نیولې دا دغه رادیو کې ټیټه کوي چې موږ ستاسو आवाज واورې دي شو. او لکه څنګه تشه او لکه وازی وازی خبرې کوي چې ډیر لږه زه پوهې شم. ښه، اوس خبرې وکي لطفا. آفرین. فکر کوم چې دا اوریدونکي اوس لکه چینل لرو، نو د دې نه موږ دا نتیجه واخیسته چې کله تاسو ټلیفون کوئ لطفا د خپل راډیو ټیټه ساتئ او یو ګوشه ځای کې ودرېږئ، په لنډو باندې په لوړ آواز باندې هغه خپل پوښتنه په واضح الفاظو وکړئ چې ډاکټر صاحب هم واوري، اوس موږ وخت هم ضایع نشي. څو شېبې ټلیفونونه نه اخلو چې وکولی شو دغه پوښتنو ته سم ځواب ورکړی شي. ډاکټر صاحب، د دغه اوریدونکو پوښتنې ما یادداشت کړې،
ما هم واورېدې.
ښه، خو نو که ستاسو زړه یې اول دې ته ځواب ورکوئ که نه اول راځئ په دې سالنډۍ خبرې کوئ.
کولش اول په سلندې خبرې وکړه.
صحیح ده. بس اول به ډاکټر صاحب خبرې وکړي چې خپل د سلندې چی شې ده، او ولې په د پسرلي کې د مخه ډاکټر صاحب خبرې وکړلې، مخکنه پروګرامونو کې هم خبرې کړې وي چې په پسرلي کې اکثرا ډاکټر صاحب وایي چې حساسیتونه ډېریږي، او یو ډول یو خو د مخکې ډاکټر صاحب خبرې وکړې د سلندې چې هغه الرژي یا دغه حساسیتي ډول دی. اوس به راته نورې خبرې وکړي چې د اصلا څنګه ناروغي ده. ډاکټر صاحب په ساده الفاظ راته ووایي.
سلندې یا اسما برانچیال چې طبي اصطلاح ده، خپل معنا یې هم سلندې ده چې موږ خپله مسمه ترجمه کړې ده. یو د هغه ناروغان نه ده د تنفسي سیستم چې ډېر زیات ماشومان ورسره اخته دي او په غټانو کې هم پیدا کیږي. مزمن شکل تقریبا مزمن ناروغي ده، مګر هم د ماشومانو خوشبختانه هغه پیښو کې چې لکسه سپورت کوي او هغه علت یې کوم معلومیږي چې چیشته ده چې حساسیت لري، که هغه علت یې ورته پیدا کولی وشي چې هغه علت هغه نه مخنیوی وکړي او په خپل زمان کې تداوی شوی اوسي، د بلوغت سن سره سم تقریبا د منځه ځي، هغه بیا وروسته هیڅ نه پرابلم نه لري په ماشومتوب کې پاتې کیږي.
ډاکټر صاحب دغه مزمن چې تاسو ویلې اتمن مطلب هم همدا دی چې زنډنۍ ناروغي ده؟ نو
زنډنۍ ناروغي ده، بله. زندنی ناروغی خود زیاد ها پیخو کده چه خصوصا انسانان چه سگریت سر عادت لدی، سگریت یا نسوار دواره ها بدترین عادت ده چه خصوصا در نفسی سیستم بانده دخلی ننیولی تر شش پوری پیسا بانده تر سگو پوری طول سیستم تخریبهی او دامدار تخریش ورته موجود ده. نو هغه په دې حالاتو کې ډېر زیات مزمن کیږي چې یو بل شکل ده چې هغه بیا مزمن برونشیتونه دي چې هغه اسما سره تفاوت لري، مګر هغه ډېر زیات د سوچي سګرټ عادت لري، هغه سره اپې مبتلا کیږي. نو خپل اسما علت اکثریت اکثر ډول باندې چې په ټولو کتابو کې لیکي زیات حساسیتونه دي چې الرژیک دی، په حساب باندې حساسیت د مختلفو موادو مقابل کې چې دا د اوړو غنمو نه نیولې تر ګلانو تر بوی پورې تر اطریاتو پورې هر شی چې فکر کولی شي د هر شي مقابل کې ممکن ده چې حساسیت موجود اوسي، او هغه حساسیتونه چې وجود ورسره عکس العمل ښي او مخکې که چا اورېدونکی اورېدلی اوسي بل ځل د پیټې زیات وغږېدلم د حساسیتو په ارتباط باندې چې وجود مقاومت ضعیفیږي او وجود سره خپل عکس العمل ښيي چې یو انټیجن چې ورته چې خپل په وجود کې هغه ورته ایجادیږي او د خپل هغه مقابل کې یو عکس العمل ښيي. د تنفسي سیستم کې په ډېره الرژي هغه کې هغه تنګیږي خپل د هغه قسمتونه چې برونش ورته وایو، برونش واړه برونشونه سره تقسیمیږي، دا یو شاخچی غوندې ده لکه د ونې شاخچی غوندې، ونې چې شاخه کوي که امکان لري چا چې عکسو کې لیدلي اوسي ډېر به په سترګو کې
وړې وړې کڅوړې دي، هوا په کې ننوځي
کڅوړې خو آخر کې دي، دا اول شاخه کوي که نه، هره شاخه په دوه 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 بیلیږي تر اخره پورې چې دا هغه کې تنګیږي په هغه کې، دا حساسیت مواد سره مخامخ شي او سپازم چورته وي چې هغه پیدا کوي
شخیره منځته
کوي، دا خپل عضلات او دا تنګیږي، تنګیدو سره افرازات هم زیاتیږي. افرازات چې زیات شي یو شی چې تنګ اوسي او افرازات هم پکې ولري، هغه بلغم چې وروسته د بلغم په شکل باندې راوځي، دا لا هم هغه ورته زیاتوي. په حساب اصلي وظیفه د برونشو چې باید اکسیجن وجود ته داخل کړي، تنفس موضوع ده، دا تنفس بندیږي، او تنفس بندیدل په وجود کې یو هغه بدترین څوک چې اوربند اخته دي هغه ته معلومیږي چې بدترین حالت دی چې وجود تنفس نه اخلي او سینه داسې تنګه اوسي هر څه چې کوي نفس نشي ایستلی، نفس چې ایستلی او نشي اکسیجن وجود کې کمیږي، او ډېر بد حالت یې هم درد لري او هم ډار پکې زیاتیږي چې اوس به مړ کېږم اوس به مړ کېږم سا اخیستی او نشم. نو دا مخاطره یو په د سخترینو ناروغیو جملو کې راځي، او بل خصوص په هغه حالاتو کې چې یو هغه ساده شکلونه دي چې هغه کولی شي په ډېر ساده شکلو ساده تداوي کېږي هم، او ځینې دي چې واقعا د ایمرجنسی وقت هم پیدا کېږي، خصوصا چې عاجل کومک ته مطلق عاجل کومک ته ضرورت لري که پنځه دقیقو لسخو کې ورته کومک ونه رسي د مرګ سبب هم ګرځېدای شي. نو زیات پېښې د الرژي وقت دي چې حساسیتونه دي، او ډېر کم قسمت هغه هم شته چې د سوچ تنفسي طرق په حساب باندې ځینې نور ناروغیګان لري، هغه کېدای شي چې د ستوني د هغه نه لکه مخکې مریض چې وویل چې دوامداره د مرۍ ناروغیګانې لري دي دا مرضی گانی هم که مطلق په خپل وخت سم تداوی نشي کېدای شي چې دغه په حساب د منزل په حساب تبدیل کې ده پسانی طرق تنفسی هغه نه د عمیق ته داخل شي د ساتین عمیق تور ته داخل شي او کېدای شي هغه هم برونشونه په حساب مبتلا شي او د انتری ناروغی گانه ده ترخ تنفسی چه مونگل رو چه ریزشن نیوله تر سینا بغل پوری چه ده ده هم کدهشی که دامدار شی و تداوی نشی کدهشی اگه هم پا اسما بنده بدلی شی
خواه لگروستا ببیا پا دی بانه را تا خبری و که چه که یو چوک مثلا دا سلندی لری کم تیکی پا پام که اونی سی ماشومانو که با ماشومانو پا برخه که با خبری و که اوس اگه آوریدون که تایو اشاره هم تاسو گنی وکره دا اوسی چه خبری که ولی میلی چه ستونه می ارکل وی دیر سور بیم در تو خیلرم نارامیم او وی کله چی بیا یخ می وشی اغه وخت کی وی دغه یو بل داده چی وی کز بازار ته لاړ شما او وی بیا مات خپل لسونه ور سره خوګیږي دی وضعیت سره
گرچه در دوارو او ردون که پختنه در ننانه موضوع سره لک ارتباط هم لری و همین نلری ولی در اسما موضوعات ندی ستونی ناروغیگانی معمولا در زیادتره چی دی در تنزلات چی ارتوایی در خپلا در ستونی غوطی چی دی چه اغا غطیگی در اغا التحاب کدایشی هم مزمن شکل بندی ووسی او در اغا در سره ولی چون در معمولا میکروبی او یا ستپتوکوکی یا ستفیلکوکی اغا باندې ټول وجود د خوږیږي هر چا چې د تنزلات سپیسا تکلیف تیر کړی اوسي هغه خپله پرې پوهېږي چې هم ډېر ضعیفېږي او هم ټول لاسونه پښې ټول ورسره خوږیږي حتی زوف پرې راتلی شي نو دا زه فکر کوم چې هغه یو خو دا چې د موټرو سره دا خو واضح خبره چې هلته ګازنه ډېر زیاتې تنفس نه شي کولی نو ستونه امکان لري مرۍ باید غټه اوسي هغه په د چې وویل چې واکسینونه یې ورته کړي دا په واکسین باندې نه جوړېږي دا حتما باید د ستونه متخصص وګوري که ضرورت وي زه فکر کوم چې باید عملیات هغه امکان لري موجود اوسي چې باید تنزلونه ورته عملیات شي که انتیبیوتیکو دا شیانو باندې نه جوړ شوی او چون دوامدار کال دولس میاشتې دی هر هغه تنزلي چې کال کې څو ځلې التهاب کوي هغه باید عملیات شي
ښه یو اورېدونکی لرو ډاکټر صاحب په ټلیفون کې تاسو به ملک دمه شئ یو ګټوبه به اوس کوي یا چې او د غوریدون کې ته باور ورکو بلې مهرباني وکئ ازادي رادیو د لطفا خبري وکئ بلې خبري وکئ لطفا ازادي رادیو ده زه فکر کوم چې یا به د ټلیفون په سیستم کې څه خرابې چې موږ غږ نه اوري اورېدون کې او یادا چې څنګه چل دی خبري وکئ بل اورېدون کې دی خبري وکئ لطفا ازادي رادیو ده مہربانی خبر لطف
زما یو کاکا د لاس پنځلس کال اندازه نومرې کېږي چې دغه ګزار مرګ مورته دې مرض نیولې ده البته اوس هغه نه هلته جوړ شوی دی یو کال دا تکلیف و خو اوس هغه نه په دې خوا دا تکلیف لري چې هر وخت به مالګه چې بې مالګې هېڅ ګزاره نه کېږي خصوصا چې کار کوي نو دغه به څه تکلیف یو ډېرو ډاکترانو ته هم تللی دی هېڅ تداوی نه کېږي
کورد مدان کوشش کو ډاکټر صاحب اوریدون کنه د هیله د چي لطفا هغه کوم موضوع چې ټاکل شي وي که پاغي باندې خبري وکي نو خبرې د دې لپاره چې په دغه پروګرامونو کې زمونږ دغه ګډوډي نه وي چې کله یې موضوع تر ازو کله بل ته هغه کسان چې د پروګرام نه بغیر پښتنه کوي نو هغه پښتنه زیات دشت کومه د پروګرام په اخر کې یو څو دقیقو کې ورته جواب وایو ستاسو پښتنه ما سره یاد دشت دي میرویس جان دا باور چې د زړه سو جوفونه لري ستاسو په اصطلاح سو برخې لري دا به ډاکټر صاحب درته تشریح کاندي او تاسو پښتنه وکړه چې سیستم چیشته وي البته مونږ چې تاسو ویلي ډاکټر صاحب تنفسي سیستم د پښتنه پیدا شوی چې دا سیستم لا چی دی او دا به بیا ورته وي یو بل اوریدون کې دی مهرباني وکړي خبري وکړي
وعلیکم
السلام خبري وکړه
دغه د یو راره دی د ورور اولاد دی بس د یو پروش کار ولرم کار کې ته به نش کوله بس چې خبر مرس ولا و چې کومه پیدا شوی دی د غام ډاکټرانو د خدای ته وایي دی د مړه کته د بدن نه وځه
ها نو ما شوم شوی دی او ته به نو نو ورکیږي
دوایم رسیوی دی دغه تیبي څخه چې په کډم ته به نه کېدله دغه تیبي د هغه ما د عمله په مرسته نو چې په دغه نیم دی بس هر ورځ ته دی ډاکټر دی هر ورځ به دی ډاکټر څنګه مړه کټه به ته پته نشته نو ځم
ها نو تم پروگرام اخر کې واوره ډاکټر صاحب درته یو جواب وې ډاکټر صاحب سره میا داشته بلې مهرباني وکي بل اوریدونکو
پاکستان د جنګ وترستان خبرې کوم ورور له ډاکټر صاحب د لکه ساتي دي هالو
مهرباني وکي او رمزستا سو आवाज
او خرجان ز تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او محترم مېلم ډاکټر ساتینه ساتیته نیک هیلي او احترامات وړاندې کوم زه فیض محمد طالبلم له جنوبي وزیرستان څخه خبرې کوم ډاکټر صاحب زموږ هیله دا د ټکلا ز د شپې سم له ما د نپستنګ تکلیف لرم چې کله د شپې سم له ما تکلیف نه راته به چې شپې سم له ما تکلیف جوړ شي کومه نظمي غړې مې په لاس را او سامي بند شي بیا په خو کې نه راپورته سم مشکل راته زه کیامه چې مرص ولرم په دغه ساعت مساو وخت له خو بیا کله راپور سم برابر سم او دی ورځ روغ یم او زلم تکان کوي کله کله سر د ساعت نه پستنګ دي او تر نه پستنګ سره زلم تکان کوي خو بیا چې دی ورځ ګرځم دی ورځ روغ یم او کومه نظمي غړې چې ما په لاس هغه په شپه کې یو لس 15 منټه ورسته چې ما دی مطلب د فشار وجه ده او کله نه پستنګ په حساب باندې د مشکل پیدا کیږي ماته
خا ته ټلیفون م بندو ډاکټر صاحب صافه تاسو پوره پوښوي د پښتنه
بلې بلې د وخت ډیره ښه پښتنه ده ما هم سلامونه ومني
فایز محمد جان ته بلګ
رسې د پر دوا اخلي فقط شو
ډاکټر صاحب خبره باندې سم نه سم په
کنا ور فشار د پر دوا اخلي کنا نه اخلي
ډاکټر صاحب درنه
دوا
bale
زم او وخی
کوم ډیره سخت دوا یې کړی د دین راته چې د میډي مرض دی د میډي تکلیف د څوک راته چې د زړه تکلیف دا کله کله واهیمم په هغه کې مطلب خو کې راته پیدا شي خو د زړه تکلیف کوم ګرافونه چې ما کړی دا خلک یې د تکلیف نه د میډي جیس د میډي جیس ورته پرته شي خو د میډي جیس دوا یې ډیره سخت تداوی میکړي دي هیڅ پیدا نه درا کوي
چې تاسو ته د حساسیت ټیسټ وکړه کنه د حساسیت ټیسټ
څنګه
ټیسټ کستو نشته د حساسیت لپاره په پیښور کې شته د امکانات څنګه چې تاسو کوم کله ټیسټ وکړه کنه
د ګرافن میډیر کړی دی مطلب ډیر خلک راته ډاکټران راته چې د شیزې مرز ده د نن په ستنګې دین درته پیښېږي فشار
وځي د خو ځواب ټول وایم کومل تاسو هغه لري ووري
ښه کور دی بدن فایز محمد جان ته ټلیفون بند کړ ډاکټر صاحب درته ځواب وي یو بل وريدون کوم ډیر انتظار استیداب هم واخلو بیا به ډاکټر صاحب په ځوابونو باندې شروع کی لکه چې اوري زما आवाज خبري وکړي لطفا وعليكم السلام
از ګلان د کونه ولایت څخه تماس کوم ډاکټر صاحب ساتي کوي تاسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم زما پینځه کال اوس تقریبا
ها
زما خپل تاریخ کې جوړ دی دا چې مې دې تکلیف مې وخت پیدا کول کې پیدا تر وې تکلیف پیدا شو دې سخت خو سیرې ګم نشکې په پینځه کال تقریبا دا وایا مې کوم اوتور جوړې مې مسلې وسم دا تکلیف مخ کې دا نه وګورې چې څه نه مو کړ دا یو کال تقریبا تور جوړې دی ایچ بی ایس دا زه خو یې ګم نشکې مې خوب نه دی ورځې دا فکر مې وجود پرې نه دا لاسینه په خېمې یخېږي
ډاکټر صاحب
تقریبا
خلاص شوي خبرې
تقریبا
خانو
اسلام دغه کړي دی هغه یو دغه کې درې میاشتې دوايي دغه راتوي کړه دوايي هغه کې دغه د ډي ان ا ډیټیکشن پی سی آر ټیسټ را کړو هغه چې د راسمه ژوند دي بیا پر ځای را وکړو چې درې میاشتې بعد را نور وکړو چې موږ دې راته نو کوبي په نیم باندې ګورې دې برې سو مې ګرانو دغه را کړی راته هغه څنګه جاری وتی یو کار پورې دی دې سره اوس دا د هغه څه دوايي را کړی دغه اوسه معلومه
کور دی ودان د پروګرام په ورسته شیبو کې به خامخه ډاکټر صاحب درته جواب درکې کور دی ودان ژوندې اوسي خا ډاکټر صاحب متین صافه کوشش کوو هغه ورېدونکو چې د موضوع په ارتباط پوښتنه کړې د اول د دې پوښتنې جواب شي هم دغه موضوع باندې برا شو بیا به رورو د نورو ورېدونکو ځوابونه تراشي پاکستان نه فیض محمد ټلیفون کړی او اتمن تاسو پوښتنه مکمل در یاده ده نو اول به هغه ته جواب وایي
بله اول به هغه ته جواب ورکول چې ډېره ښه پوښتنه وکړه ول چې د ورځ د خانه تکلیف نه لري د شپې د خانه چې په سرتزي صاحب بندیږي د زړه ناروغي نه لري ول چې دا ډېر ښه ده د تشخیص افریقي چې موږ وایو د مغ برخه ده په حساب باندې چې کومې ناروغي ورسره ارتباط لري د سالنډۍ سره ما غوښتل چې وروسته پې باندې خبرې وکړم هغه به خیر اوس پرېږدم ول چې هغه دپاره مستقیم سختېږي ورته چې زه ورته وایم کومې کومې ناروغۍ سړی کولی شي فکر وکړي چې که سالنډۍ اوسي چې دا سالنډۍ نه ده که امکان لري بل شی اوسي مګر هم د ده مشخص تکلیف چون خبر نه معلومه ده چې لکه معلومات لري په خپل مرض په ارتباط باندې د معدې ناروغي نه ده د زړه ناروغي نه ده د دې مشخص یو رقم هغه موږ لرو چې افغانستان کې موږ تقریبا نه پیژنو دلته ورته ملبن وی یو رقم ته حشرات دي چې کم تقریبا سپګونه موارد دي په حساب چې دا غد مواد غایتي مقابل کې انسانان حساسیت لري ځین انسانان او هغه معمولا په بستر کې د خو په بستر کې را خو بستر کې او په قالین او فرش په حکم چې شې چې لرو په هغه کې ځای نیسی دا هغه په هر څومره چې جارو قوي هم وسی هغه جارو هغه نشي پاکولای نو هغه خطر هغه مریضان چې د شپې د خانه بستر کې دا پرابلم پیدا کوي ما مو خطرونه پښتنه وکړه د اساسیت ټیسټ په ارتباط باندې او ټیسټ کې دا معمولا ټیسټ او ورسره ول دا ډیر خلک دي چې د هر اشری مقابل کې د حساسیت لري او دا حساسیت معمولا په بستر کې ده بستر باید تبدیل کی بستر باید ډیر زیات مرته واچي نه پېږم چې په کوم ول طالب العلم نه پېږم چې په کوم شرایطو کې البته چې په مسجد جوړو کې په حساب شپې تیرې یو کا عمومي غلری له لیو غونډه شکل کې دي که هڅه ده کې اوس د امکانات کم دي مګر باید وشي کړی چې سهار مرته پیسې خپل بستر بالښت بسترې پوښ باید معمولا ډیر زیات بدل کی او هغه لپاره ځینې شپې په حساب نشته دا معمولا د بایست استما کیږي د سالنډۍ بایست کیږي او د سالنډۍ د تداوی لپاره هم وخت مکمل په باندې وګورئ کې مدد دوست لپاره باید وایم چې هغه لرو موږ چې د سپری شکل د هغه دی د الته ورته موږ د سپریته سپری او یو تا غادي چې د یا کورتیزون باید ولري کورتیزون د هورمونی غادي چې هغه باید حتمان د سګو ډاکټر ته البته باید ورشي اول ته پاکستان کې شته دا موجود دي چې د سپری د ته ضرورت ده یا د کورتیزون او یا هم یو بل رقم مواد چې موږ ته بیت میمیتی کوي چې د زالبوتامول او درقم نمونه لري بیر دوال ده چغه د سیدر عاجل شکل باندې کومه کوي د فتن هغه د برونشن اورته وسی کوي چې د دوامدار تاثیر نه لري مګر هغه لحظه کې چې دا فکر کوي چې اوس د فتن د مرکه کې موخته نه کړه هغه او نفس می بنديږي هغه سپری چې استعمال کی برونشن وسی کوي او د پدې شکل باندې صاف استای شي اولین کار چې کوي باید کړکې خلاصې کی ول چې تازه هوا ته ضرورت لري تازه هوا اکسیجن باید ورته لګ ډیرو رسیږي او هغه بل سپری چې مال چې کورتیزون لري هورمون لري هغه باید دوامدار سهار او ماښام واخلي دا مطلق ورته ضرورت لري او د مریض د سالنډۍ مریض دی چې اساسیت لته اصلي لته ما اساسیت نه دي چې په بستر کې دی خو په بستر کې دی
خا نو یو خدغه شین تاسو ویلې چې اتمن به د خپل ډاکټر سره د فیض محمد جان مشوره وکي او ډاکټر ته به وایي چې دغه معلومات ماتر لاسه کړی دي او د ډاکټر د نظر لاندې به دا کار وشي او هغه نور مسایل چې تاسو خودن ممکنه د فیض محمد غوند ډیر نور اوریدونکو هم به چې دغه سه تکلیفونه لري او د تاسو توصیونه به استفاده کړي د دین علاوه چې تاسو دغه خبرې دوی ته خو دي چې مثلا دغه د دواګانو سیستم چې البته مطمئنه د ډاکټر په مشوره اخلي دغه د بيستري پاک ساتل او مثلا مر ور کول د دین علاوه نور څه شین دي چې هغه باید مراد شي او څوک چې
دا سوي شکل باندې چې مراد اول شي اول د هر څه تازه هوا ده تازه هوا چې څوک هم کله در په کلو کې معمولا شرایط بهتره دي نسبت خارو ته ول خارو کې خو هرڅومره چې موټر ډیر دي هرڅومره دودونه ډیر دي فابریکې دي هغه دي داغونه چې هرڅومره ځانو ساتلی شي ډیر ښه دی سګرټ ما مخکې ورته اشاره وکړه سګرټو نصوار کوي وایي چې بېخي یو موضوع کومه ورځ د سګرټو نصوار په باره کې ونیسو چې ټول وطنداران دپاره سړی کولی شي چې زیات ضرریات یې ورته ووایي چې څومره ضرر لري
حتمن په دې باندې مونږ خبرې هم کړي دي او ښه موضوع ده انشاءالله حتمن به پرې نورې خبرې
کېدای شي پېونه خبرې وکړو سګرټ ډېر زیات ضرر لري یوازې دا چې نه چې خپله سګرټ نسکي او ماحول کې هغه کور کې چې څوک سګرټ څکي که پلار مورې سګرټ څکي اولادونه یې معمولا متضرر کېږي هغې په مراتب ضرر هغه چاته چې سګرټ نسکي او کوټه کې ورسره نسي د پسیو سګرټ څکونکی چې ورته وایي هغه ضرر له هم ډېر وي نو هغه خطره کوشش کوو چې هغه څوک چې عادت لري په سګرټو نصار دخانیاتو عادت لري هغه باید پرېږدي لمر بهترین شاید د میکروبو د وژلو لپاره موږ خوشبختانه په وطن کې چې د پخوانه هم موږ غریب ملک و افغانستان مګر موږ ناروغیګانې کمې درلودلې مر مو درلودو هغه پخوانی متل کور ته چې مر راځي ډاکټر نه راځي هغه خطره هغه امکانات چې موږ لرو چې کالي او بستره کړکۍ خلاصه کړي تازه هوا کور ته راشي هوا بدله شي دا په خپل ذات کې ډېر زیات رول لري او د بسترې تبدیلول په خو بدلول یا مر ته اچول ډېر زیات تاثیر لري چې هغه میکروبونه چې ماول چې په جارو باندې پاغه نشي پاکولی مګر مری